د نړیوال اوبو پر لوري تللې ده. هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې شایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پامپیو د جمعې پر ورځ ویل معتبر معلومات لري چې شایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ په تور لست کې ده او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ سي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسی یو نومې ده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرله تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیم راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسي په کیسې پړنې یا کیندنې پیل کړي دي چې موږ
په هنر جاج کې آر وخاد اکبر یازی ته د فرشتې جلالزی لیکاورو.
هر شپه به د ماخستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و، ای عزیز ما دو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر ایازی په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
دا سیمېډونو ته خزي زهر ورکوي او تلابله خزه ورته غواړي. گلببو لکلوی درد یی چې زړه تراشی سوړ اسویلې
او پوري خمن خیال کې به د اروخاد شپون شعر واوري.
سړه د زیمش پواي، سړه د زیمش پواي، د نغری خوګلن تناست وای، پورو رو پمزودی افسانی راته کولای.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي راډیو یو بل خبريال جانا قاله کوزي هم لدی نړۍ سترګې پټې کړي. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي راډیو مجلې نننۍ غڼه د هیواد دغه دوه وتلو ژورنالیستانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی په کابل کې د سارک علمي او څېړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمیر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استازو او مسؤلینو، د هیواد علمي او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو سفیرانو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاپی د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار ارکه د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او وی ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه.
د سرزمین تصویر په نامه د انزورګر د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انزورګر یویشت انزور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابر رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انزور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انزورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انزورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکارۍ څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیره اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بنډار جوړ شوی و. په دغه بنډار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمی کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو. په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والی وحید الله کلمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بنډار دی، ښه راغلاست او هرکلی ویم. او مینسته هم په دې پار ترتیب کړی دی ترڅو د دوغو دوستان نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 50 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمی کالج د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمی کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې دریځ ته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لورې د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بنډار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لورې له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بنډار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
Oh,
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدمت یې ان له میلاده وړاندنیو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لزګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوند دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم، ملي موزیم، یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 841 قلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادواري وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسې نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو وګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسې د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته چې غني سي او ډېر کار ورته وسي.
زما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د دې موزیم سره کومک هم وکړي نو پرمختګوم دغه ته ورکړي حکومت سم دغه خواسته د خلکو سره مو دغه خواسته چې د دې ساتنه وکړي او د پرمختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې وروسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور ویښت سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره فرشته جلالزی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت لیکلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به خپل کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونی درلود او یو زوی درلود، زوی ایمال نومیده، ډیر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره سوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډیری مجلل میلمستیاوی به کولی. د ایازی صاحب کور کې به هر وخت میلمستیا و او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه کتام ډیره د میلمستیاو علاقه مندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یو وار یا دو وار څخه په لسو کلونو کې چې د زموږ سره همکار وو. خو زه پوهیدم چې د خوشاله کېده چې خلک د کراور سي ډوډۍ وخوري، سات تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پورستی وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکارانې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا لپاره د خدای پامانۍ لپاره زنه ورغلم ما کار درلود خو د خدای پمانی لپاره یو نوټ چې ما لیکلی وو هغه می دی و همکار په لاس ور واسطه و چې د همکار څخه می هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووای زما په نمائنده کې د شپې اته تنیم بچې به وی چې عزیز صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونه یې ډک کړو د ژړا څخه ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا عزیز صاحب هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی ما له عزیز صاحب ما کار درلود ونسو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم د عزیز صاحب سره ما دا د خدای پمانۍ نوټ لیکلی و دا زموږ وروستی وار خبرې وې وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پمانۍ سوه زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پمانۍ وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابر ده نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلی ده له اکبر عیازي سره مخشه په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم د نوي کال د پیل د هر کلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندۍ مشران نه پیژنو او نه یې ستایو نن به یې وستایو یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی د اترن سی کې لا د پښو څخه نه دی ختلی اکبر عزیز لا د یارانو یار دی د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی وو هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی د دنیا په سړو او تودو می سر ډیر نه خلاصېده خو په هدم چې منزل ډیر لري دی او لار اوښته ده اغزنه ده کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه وای تا ته ولې کار درکړم مال ځکه چې زه ځوان یم لایق یم زحمت ایستلای سم د کار شوق لرم وای داسې خو ډیر خلک سته نو ته ولې ما د دې سوال لپاره هغه غړي کوم جواب نه درلود رښتیا ویل کورته ولاړم او ډیر فکر می وکړ یوه میاشت می په همدې دغدغه کې تیر کړه تر دې وخت ما ته معلومه شوی و چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی عیازي په زړه کې افغان دی په دینداری کې افغان دی خو په حساب کې امریکایی دی له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلیده ما رښتیا ورته وویل وام عیازي صاحب تا یوازې پر ما باور کولای سي زه ستاسو لپاره جواب نه لرم شاید داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړیم خو دا وار یې کار وکړ عیازي صاحب چپ سو له چوکۍ راولاړ سو وای انجلۍ قرارداد تر سره کوم خو په دریو شرطونو سبق به وای ښه کار به کوې او وخت به نه تیروې له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم ډیر واری ستړي سویم هر وار چې لټیا خستیم یوې خبرې زه د اصحابو قراری تنه یم پریشم ما د عیازي صاحب سره وعده کړی و عیازي ویلو کدا درې خبرې په فکر کې ونی سي نو زه ستا پلار یم ستا استاد یم او د زمري غونډې بسرې سترګې دلته ګرځي او څوک به دومره نسی درته ویلای چې د دې ځای پورته او هلته کښېنه خو که پوسوم چې هسی ورځې تیروې بیا مخ نه دراړوم د زه خپل زړه حالت ته بوتلم سم خپلار به سهار کار ته تر تک مخ کې د کتاب پاڼې را ته پرخ شکړې تر ماښام به مې لس واری په نای قلم نکلي پلار به مې ویل چې مشق خط شکوي پلار به مې ویل د چا چې خط شوي شخصیت شوي هر شپه به د ماخصن تر جوړې ورسته سبق را سره ویل یو شپه به موریازي ویل په بل شپه به مو فزیک ویل سم خپلار معلم مو عزیز ما دوه هم معلم شو د ژوند معلم د عیازي صاحب له حیامي پانتون خلاص کړ لیسانس می واخست تر هغه وروسته می ماستری واخسته په تیر څو کلونو کې می زره او رپورټونه جوړ کړل په دې کلونو کې می د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه اکبر عیازي پښتون دی اکبر عیازي تاجک دی اکبر ایازی هزاره دی. اکبر ایازی افغان دی. بخپلو شخصی لیکنو که بی پروه که دلیسم او غلطی که ولیسم خود کار پو لیکنو که می هر وار خپل متن لسر الوستی او یه وار می بیاده دیل پاره چه سوچه پشتو او ده سوچه پشتو اساسات مراد کرم لوستی دی. بخپل جب مینان دیر خلق دی خو اکبر ایازی لدیمینی سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسی چوک نو چی دیری خبری وکری خو داسی سرای وچی دیری خبری آوری دی. اکبر ایازی پزرکی ماشوم دی، پاک، صادق او صاف، با کار کی جوان دی. دا اکبر ایازی پو فکر باندی نوی خبری ستا او دا نو خبرو پو محتوا پو هیجی. شایی پو دنیا داری کی سپنجره سوی و پو دمر کلونو کی زه سترشوم هغم را چی ایازی صاحبی شایی فکر نو کرنی خو زماز رو وار دی شایی انسانان طول داسی وی ما بچی لچا سر غلطی کولا پلار بمویل انسان سا زنن دا دی انسان پا تک خپایم زنن دیر خپایم نن می د خپل پلار د خبری پا مانا پوسوم دا اکبر ایازی روح دی شاد وی یا حی
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډیر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالم جان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروښاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره یې د تاسې د پروګرام یعنی د ازادۍ د راډیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې د دغې راډیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل ملی مسائل او د بشریت د پاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه د ازادۍ د راډیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل د دې نشراتو له برکته اگه عوام چی سواد نلری و دا پروگرامون اوری سر اخلاص او ده خو اهداف و ده نیکو کارونو ده پار تشویق سوال زه ده تا جنتون غوارم او خدای ده خپل رحم پی پده بانده نازل کی او دای ده ده خپل رحم او ده خپل نعمات و او ده خپل معنویات و لپلاوه وساتی او جنتونه دی جایس
کوم خاطره دی پاک لري یاد مودی کوم څه
دما د سه یو څه په یاد ندی مشخص چیزی وایم موږ خو ته پیږه سره جامم اگوستو او په دې سره جامه کې دی خلک موږ ته ننځ دی کیږي او تر پای پورې موږ چا سمونه پیژندلو هغه مولانا وایی که جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من دقا مگه خلق چی زینی کسانو تا یا زینی عقب گرای کسانو تا دیر بد کارو مگه دی خپل وطن لمنافع سر دیر تلیلی خلقیو سرو بیو خو دی دقا سروالی تأثیر بدا نیی چ افغانستان د کوم بل بیگانه سره په کوته ورواچو موږ په خپل وطن کې خپل عقیده تعقیب کړه لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي او دا چې که په چا ښه نه یې لګېدلې یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي دا له بنده سره تړلي دي داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په غیجی کې اغه مکتب پیروان مبتکرین او صادق کسان ل تیر وطن او ل اشتباهات مبرئی حتما راځي
خیر
زمانو معلم جان من د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد ما اکبر ایزی د هیواد یو وتلې لیکوال ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې یو رسا غک چیختنو موږ له ډېر ماشومتوبه د ده د غږ سره د ده د ټون سره او د ده خبري کارونو سره اشنا وو او د ده مړینه د هیواد لپاره یوه ستره ضایع ده او هیڅوک به د ده تشه ډکه نه کړي خو له شک پرته د ده لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو او زموږ واکمنې ادارې د دغو خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یو توجه پکار ده همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړی دي بی ساری دي او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي یو خو دا چې لکه یو ملګری دوست انډیوال بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت او د ترڅنګ دغه د ادبیاتو او د په خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړي مینه چې هغه به اکثره هغه ترانی هغه شیرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې بیاړه لري هغه خپل دکلمه کول او نشرول نو ایسه زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خدغه ډیر زیات هغه مسلکی بودن او د دې ترڅنګ پوها او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډیره ځانګړي مینه و چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې هم دا شان په د ازادۍ پر اړیو کې لوړ منصبونه باندې کار وکړي
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوون کې او معلوماتي جنبه هم لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بن راوروي
زرپانا
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندی ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه و د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي لزانه سره په لوړ आवाज وویل زړه پیغله ګلببو سر وخوځاو او خورې زړه خو چې لګه خایسته هم وی خور لنی په فکر کې لاړه زکه د ګلببو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل لو ګلببو یې دستی پوښتنه وکړه دا زړه او خایستنو چاته غواړي خورې ګلببو اوګي وخوره ولې په غرور او هڅکه غاړه یې ځواب ورکړ خاوند ته خورلنې ټکان وخوړ له حیرانتیا یې خلوازه پاتې شوه لکه خورلنه چې لیونې په نظر ورشي خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ په ورو یې وویل نو میړه خودی کند نه دی لتا پرته بل خزه هم لري دا څنګه لیونه یې کڅ غاړه یې تازه او غګیل ورکړ سترګې له قهر وسلې دي په پیغور یې وننګوله دا سیمېړونو ته خزه زهر ورکوي او تلا بل خزه ورته غواړي ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلې لخلې وپست څه شی بغلی شو لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي وی وی کنه خونا ببرای بی واکا پتاو لخلی با بطل غوارم حقی تا سزا ورکرم چا تا بنی تا خور لڑای بیا فکر کدو پشوا ولی بنی دی چه گناه کردی چه میره پسی خودی ندرا تختی دلی چه لطای بیل کردی گل ببو پرنگ پجڑا شوا تا دا بنی کنه ندلی دلی خور لڑای سر و خوزاو او ده غی خبری حقیقت و بلا خدای دی نراخایی برا دا اولاد لمرگا لالوی غم ده پا دی خبره دا گلببو ستونه ویر را واخلی نور هم جنه ونیو پوهیگی خوری پور شل کلونه می لوده هم واده ورسته میره خواته نده را غله گلببو پا جنه جنه که دخبلو دردونو بیان او نکل تیر کرد میره می لنوی خزی سره دا طول کلونه پا بلکور اوزای که اوسید چو رازی مخ که ننواتی را غی چی بنا می رازی ده او نور گردو سیگو نتلم خو پا میره می زده وسوزید ماویل رازه یو زل دا شیشکه و گوره یوه ونه یور سر واره و ورغلم گلببو بیا جره و نیوه خوری هغش با دی چه حال وانه چه و نگدی و طوله کو چرا بندی خبره کری میړه می په همغه نیمه شپه کې ورغه ل ویختو ونیو. پویږي خوري دې می خاون ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه و، بیا دې ولې زه را واده ولم. ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم، بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه می د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه، نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې. پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه. ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه. هو خورې، ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده. ښه خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ، بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
ریخمین خیال په نننۍ برخه کې د اروخاد سعدالدین شپون یو شعر چې څو کاله وړاندې اروخاد اکبر یازی ډکلمه کړو اورو.
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای، که ستا د تکړې پیڅکه وای زما به هم مستي وای. د تا د لاس سابه وای چې بې تبې مې خوړلای، د تا د مینې اور وای مورې زور کې سخي وای. ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای، سهار می د مټی په ترشپون کوچو سب ناری وای. دردونه کړهونه می کری ورځ ګاللای، دردونه کړهونه می کری ورځ ګاللای، خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای. قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای، نه پوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای. تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی. سړه د ژمي شپه وای، سړه د ژمي شپه وای، د نغري خوګلن ته ناست وای. په ورو ورو په مزو دي افسانې راته کولی. په ونو په اغزو مې مخ او پښې زخمي زخمي وای، په ونو په اغزو مې مخ او پښې زخمي زخمي وای. د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای. دیوان وای، شاپیری وای، او ملکه وای، بدرو وای. د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زور راتللای. زه لاړم، زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتی، دنیا ته گریوان وشلوم بلګي ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتي، که زه یې درنه غوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه غوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذوالجلال دی که به یو ځای ونه پاتې. یه خلکه یه خلک سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دي راغلي چې بروس خوري دلته ماتې. اگه یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندې، یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دښته شنه سي، دا داغ به سر چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یه موري یه موري زړې موري، ما خو نه ولیدې موري، یه موري زړې موري، ما خو نه ولیدې موري، ته لاړې درنه پاته سو بېکستا نازولی. یه موری زړې موری، ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاتې سو بېکستا نازولی. یه موری دنیا اور و، زه دې پرېښودم یوازې، اوس ګرځم هسکېرلې کړېدلې او ترټلې. پزړه پوری یه درنی پښتنی موری، د تا د جنازې کټ نور یوړ حاضرې ته. خبر شوم خبر شوم چې بمونه مو کډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې و د بل کلی دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، زویګۍ می را روان دی خلک دې بلې پیرې ته. د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته. چه ساده ور کول زما نوم دی یادولو، چه ساده ور کول زما نوم دی یادولو، تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاتې. ادی ادی خو مجبوری و، بی دردی و، بی واکی و، دی سر شاما پدی لکری شایستا مینی میراتی. ماوی ما وید تا په قبر به ډیوې روښانه ومه، ما وید تا په قبر به ډیوې روښانه ومه، ما وی چې دا ببر سر به په شنخه کې درته ږدمه، ما وی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه، ما وی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېره ومه، ما وی استاد جامو سره د زړه خواله کوم چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلوم. ادې خو قسمت بله را وکړه، ادې خو قسمت بله را وکړه. په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کوم. چیدر کور ماسترگ میر نار نار ناشی چیدر گورا ماسترگ میر نار نار ناشی ستر گو در بخل شوے دد میں ددو ستر گو در بخل شوے مورے 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 تد دنیا ہو رما لائکے تزما دے تزما ببو زما دکھئے عمر دے دیر شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی آت چھے در چیدر گورا ماسترگ میر نار نار